اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړې. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی و. هغه مهال پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سباندې 6.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیون ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قوله راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترانه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمنداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ساعتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکۍ، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډې کړي او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا له رابر سره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپینې ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې دې لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده یې پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سټارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سرو کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحد ایالاتونو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو بیشتونکی توغندی په فضا کې آزمویلی. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیه د دې توغندیو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواښي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپله یوه سپوږمکۍ د ځانګړیو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالتونو پرون د جولای په 28مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځنده وسلو د ازمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي څو وکولی شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشي کېدو له امله ځنډېدلي. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ، د چا غلامي؟ د یوې استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ.
وړاندې به په خپرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو له دې خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته هم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څیړو.
خاون مینه ست شهید سوای درې ماشومان دغه پنځه کاله کې ز خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپرله پسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشي شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بل لورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشي کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشي کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له دعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، ای آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، هم ما به دیدن آماده بودیم. با مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن ای بمبار ده قتل عام مردم مظلوم بشاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي، او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي، او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبې په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای، نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړي او هغوی یې پردي غلامان بللی دي. حمدالله محب پر طالبانو غږ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو او د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو تندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي وشرمی گئی تم لوگوں نے شرم دے دل تک پلپلو نورانا وائی دل تک افغان اولاد وش نہیں راشے پہ عزت سرا پخپل کور کیوں سے گئی اولادوں نے دل سرا اڑائی کہ افغانیت سکی خپل تاریخ سکی.
ښاغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې دغه ډله د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړه ییزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه وویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بنده آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی په هېڅ قیمت د دې وطن له هرې لوېستې نه به پاکو، او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې هم دا ده سراسي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کېږي. داسې فکر کېږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د سولې بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی وایي د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو. که چیرته تاسو په دې موضوعاتو اسمس را واستوئ بهتره به وي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، آیا دا مهمه ده چې بندیان خوشي شي؟ دا مهمه ده چې اور بند شي؟ او که دا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که اسمس را واستوئ اسمسونه به مو ولولو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را وړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورځپاڼه چې له ریاض خپرېږي تر ډېره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خپروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدل. ورځپاڼه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قوله زیاتوي د هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونې د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورځپاڼې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښته مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورځپاڼې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. دا نجلۍ وایي تېره اونۍ وروسته له هغې دوه وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډېرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د دوو تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د نجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شوو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورځپاڼه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې یوې پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولېږدوي ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د خبرونه په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. دا نوې شمیرې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شوې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغۍ په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګېدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد له احمد تکلاور.
په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1 میلیون ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3 میلیون څخه 4 میلیونو ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه. خوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیځ کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پریسله کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تېره یو شمېر والیان یې سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې ډېر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې یې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبې د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لنجمنه مسله دا ده چې په روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانیستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی و او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل، څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل، دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته له سورلۍ پرته ماشین واستوه. تمه ده چې اووه میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سرې سیارې پر غولي کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجر ورو د یو شمېر اوریدونکو ته څرګندونه وروسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو لا پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله، جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی، وکیل صاحبانو، طالبان صاحبانو، آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غرق کړه، په ترکیه کې ترکانو غرق کړه د بیکاری د وجې، او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دنه کوي، د غوڅاخبرو سره دنه ځي، نو بدیله لار کمه ده، محترم طالبان استاد څخه دا سوال کوم یو بدیل لار تاسو ډیر سره کلیه دا چې راوښه چې دا بدیل لار مو زیات سره ده بار دي افغانان دل تخپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر اوره چې جنازه راځي د دې صدا چې معلومی چې محترم او دوتا څخه د افغانانو مرګ او غرسیده کوم ارزښت نه لري خپل توقی بتا چې دا ارزښت لري ډیر دا څو خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو صدا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر کړئ چې نه خلک بيخي پر سر راغلي دي بيخي اخر درجه ته بار صبر او چې د خلکو ختمه ده طالبان تاسو دی خدای راولي کوم برنامه لري سید د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري څه چې ماغه را مختصي وي طالبان تاسو را مختصي د چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کومه صبر کې تر کومه بال سلا کې تاریخ احمد هم به راته
زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بېځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمې چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت ته لاړ شي، اریزه وکړي یا کوم بل ځای ته لاړ شي، ولاکه په کراول کې اسکر پرېږي دي، ولاکه دننه سي مصرف پېژني، پس دغه غټ خلک پیسې اخلي. دغه مصرف ټول بې ځایه ده. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
چین مریخ ته یو روفر ماشین ولېشه چې هلته د دې سری سیارې د خاورې څېړنه وکړي. حکومتي رسنیو وویل تیان وین یو یا د آسماني حقیقت موندونکی د لانګ مارچ 15 توغندي په مرسته د چین د جنوبي ولایت هانان له یوه ټاپو څخه چې هلته د وین چانګ فضایي مرکز دی وتوغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 6مه متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولیشه. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستان یو ماشین ولیشه، خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اورې واخیست. په روسیې ولسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو او تیر کال چانګی څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنګټن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحده ایالاتونو د مریخ پر خاوره له 1968 کال را په دې خوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سولې ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلام یار له نادلیلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید اشر تر شر پیل شي. عبدالرحمن لکابل لیکي طالبان که اوس اوربند نکوي دا معنا لري چې طالبان سول نکوي چل کوي. حسینه احساس لکندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا زیاتی شي. محمود له هلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي، حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اعلان شوه، څه ګټه یې وکړه؟ جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفي له کندهار دی کې اشرف غنی که پر رښتیا سوله غواړي بندیان دي آزاد کړي. حمیده غنم رنګه له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر ایستلو. نظری له ازري لیکي طالبان دي د حمدالله محب له خبرو درس واخلي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سوله هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني. او عبید الله پراسب له سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویاند وایي چې تر 2 زیات تلفات طالبانو ته وشتې دي او البته د مرژوبله دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندۍ په فضا کې آسمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیه د دې توغندیو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواښي. دا ساجر رادیو په روان خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واوري چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیشي یا بیا یې کوم کورس ته استوي نه یې ساري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو. د نیمه نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین چې کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتی نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت و. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نهسته نه شپږ زره خاون مې نهسته شهید سوی درې ماشومان نم خپل مشکلات مال کی دغه پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخه ته ولم. یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی. اوس شکر خوشاله یم، په دې شکر زه باسم سه خپل په لاسي ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غور کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند ترڅنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضریږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم مې چې سابق کوه هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت مې پرفا کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، اسو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کورس دا درسونه دا هر شي نه پر خیر رسیده کولی شو. بیا هغه دا نور د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس مشر زوی مې غدای پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړې کې نو هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت ده. غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شلم بیا هغې پوه شي، د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه د هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په